شنبه د سلواغې 19 د فبروري 8 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم سلامونه. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د هغه امریکایي قراردادي مسله څرلې ده چې تیرونی په افغانستان کې ورک شوی دی او ویل شوی چې له خوست اختطاف شوی خو د خوست والی بی خبري شي. د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د امریکا حکومت په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کښت کم شوی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړو هرکلی کوي خو ورته انتظار دی او د کاسو او سربیا ترمنځ یو مهم اقتصادي اختلاف هوار شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا حکومت په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا راپور د سپینې ماڼۍ لخوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسي دفتر پرون خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې پر 221000 هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوي وو او په 2019 میلادي کال کې د کښت اندازه 168000 هکټارو ته راکمه شوې خو د خالصو تریاکو تولید 21% زیات شوی دی. د سپین ماڼۍ د دې ځانګړي دفتر په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې 6200 ټنه اپیم تولید شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې په مارکیټ کې د اپیمو د نرخ د ټیټېدو له امله د کوکنارو کښت کم شوی خو د شي هوا او ښه کښت له امله د خالصو اپیمو تولید زیات شوی دی. د مخدر موادو کاروبار په افغانستان کې د جګړې د تمویل اساسي لاره بلل کیږي. د غربي رسنیو په حواله وسروال طالبان د کوکنارو د کښت او د مخدر موادو د قاچاق لاري ډیر پیسې ترلاسه کوي. د افغانستان حکومت تر اوسه د سپین ماڼۍ د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړو هرکلی کوي او پریکړې به یې عملي کړي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند زبیع الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لا رسما خپل پریکړه لیک دوی ته نه دی استولی. زموږ دارالانشا خپل کارونه او لومړنۍ څېړنې کړي دي خو د شکایتي کمیسیون پریکړو ته انتظار کوو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي وو چې خپلې پریکړې به د پنجشنبې په ورځ کمیسیون ته واستوي خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند وویل چې دوی ته لا نه دي ورسېدلي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې کله د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پریکړې رسما ورورسي چې د جنجالي شویو رایو د بیا ګڼلو بهیر به پیل کړي. سادات وویل چې دوی مخکې له مخکې نشي ویلی چې د بیا شمیرنې پروسه به څومره وخت ونیسي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه وي. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطعې قمندان څارنمن احمد شاه جلالي ووژل شو. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پر څارنمن احمد شاه جلالي پرون ماښام د امنیتي تلاشي له یوې پوستې د تېرېدو په وخت په تېروتنه ډز شوی دی. د هرات والي دا پیښه غندلی او په دې اړه د هر اړخیزې څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. د هرات د والي ویان زیاته کړه چې د پولیسو د قمندان په شخصي موټر کې سپور وو او د هرات ښار د 12 ناحیې د نوابات په سیمه کې وژل شوی دی. د کاسو نوي سرریاسم ویلي چې له سربیا د مالونو پر واردولو جنجال پارونکي ګمرکي تعرفه له منځه وړي. دواړه هیوادونه تر نړیوال فشار لاندې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو هڅې کوي خو د کاسو نوي سرریاسم البین کورتي خبرداری ورکړی چې یوازې هغه سل په سلو کې تعرفه چې 2 کاله مخکې لګول شوې لرې کولی شي. ښاغلي کورتي د ازادي راډیو د کاسو څانګې ته پرون وویل د وی موږ له سربیا سره د اصولي خبرو ملاتړ کوو. زه باور لرم چې موږ په خبرو کې د بل وار ناکامۍ بیان نشو پرې کولای. زه باور لرم چې کاسو او سربیا دواړه به له اروپایي ټولنې سره د خبرو لپاره اجنډا او کاري چوکاټ تیار کړي. کاسو پخوا د سربیا یو ولایت وو خو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه چې د نړۍ 110 هیوادونو په رسمیت پیژندلی ده خو سربیا یې نه مني. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې پر دواړو فشار راوستی چې د خبرو له لارې اقتصادي او سوداګري اړیکې ټینګ کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو لپاره یو لوی خنډ د کاسو لخوا د سربیا پر مالونو 0% ګمرکي تعرفه وه چې په 2013 میلادي کال کې اعلان شوې وه. د بلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل. د راپورونو په حواله پوتین او لوکاشنکا پر منسک د اقتصادي فشار د زیاتېدو او همدارس د واشنگتن لورته د بلاروس د اړیکو د ګرمېدو پر شرایطو خبرې کړې دي. پوتین او لوکاشنکا د روسیې په تفریح شارګوټي سوچي کې سره کتلې دي. لوکاشنکا تر دې مخکې خپل هیواد ته د روسیې د خام تیلو د واردولو په اړه شکایت کړی و. د روسیې خام تیل د بلاروس د اقتصاد ستن ده. خو د ورځې په پای کې د پوتین د دفتر رئیس وویل چې روسیه بلاروس ته یوازې پر نړیوال مارکیټ کې د ورځې په نرخ تیل ورکولی شي، خو ویویل چې له لوکاشنکا سره موافقه شوې چې سږ کال به د ګاز د تیر کال په نرخ ورباندې خرڅوي. دا خبر دا سجی رډو سهارنۍ خبرې مچل اوري. په خبرونه کې د هغه امریکایي قراردادي مسله څارو چې تیرونه په افغانستان کې ورک شوې ده. خود خوست والی وای
زمونږ چې کوم لمړني معلومات دي له کابل نه ورک شوې ده، او په دې اړه باندې زموږ داخلي او خارجي امنیتي او کشتي ارګانونه څرنه کوي.
نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د کاسا زر پروژې په ارتباط اوریدل شي.
دا پروژه کومک د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي. په دریو وړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایله لري.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې د پاکستان د ملي اسمبلی له دې پریکړو تاسې خبره وو چې پکې راغلی دي هغه کسان چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي او وژنې په محضر کې به اعدام شي. او د خبری مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دلته موږ سلور کسا کار کوو چې دوه کاریګران دي چې هغه د موبایل کار کوي چې د موبایل جوړېدا کار کوي، او دوه چې دي د دکانداري کوي.
د خوست والی په هغه ولایت کې د یو امریکایي د بې درکه کېدو خبر رد کړ. محمد حلیم فدایی وویل چې دا کس له کابله بې درکه شوی او لا نه ده څرګنده چې خپله ورک شوی که چا تښتولی دی. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې یو امریکایي قراردادي له خوسته تښتول شوی دی. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د تښتول سوي امریکایي وګړي نوم مارک فریډ ښودل شوی، او دا چې د امریکا د ایلینوی ایالت دی. دا اسوسییټډ پریس په حواله دا لنه د څرګند چې هغه په افغانستان کې د یو کال افغانستانه بل ځای ته لیږدول شوی دی. نیوزویک مجلې چې تیرونی په دې اړه تر ټولو مخکې خبر ورکړ ویلي چې هغه په خوست کې د شهقانی شبکې وسوالو تښتولی دی. په خوست کې د رپورټونو په حواله اکثر د حقانی شبکه فعالیت لري. خو د خوست والی حلیم فدایی بیګه ازادي راډیو ته وویل چې داسې خبره نه ده. حلیم فدایی وویل دا وګړی له کابل ورک شوی دی.
امریکایی زمونږ چې کوم لمړني معلومات دي له کابل نه ورک شوی دی، او په دې اړه باندې زموږ داخلي او خارجي امنیتي او کشفي ارګانونه څېړنه کوي تر څو د دې پیښې هغه نویت څرګند کړي چې دا په خپله ورک شوی، اختطاف شوی، که اختطاف شوی وي، کومې ډلې وړی، چا وړی، دا ټول هغه څه دي چې د څېړنې په نتیجه کې به معلومی.
نیوزویک څرګنده کړې وه چې بې درکه شوی امریکایي وګړی د امریکا د سمندري ځواکونو یو مخکنی منصبدار دی، او اوسمهال یې د امریکا په یوه قراردادي شرکت کې کار کاوه. اسوسییټډ پریس لیکلي چې دا مسله اوس د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې هغه ځانګړې برخه څېړي چې د برمته شوو امریکایي وګړو د خلاصون پر لارو چارو کار کوي. دا ځانګړې اداره د امریکا د مخکني جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت کې جوړه شوې وه. کوم امریکایي چارواکي چې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له اسوسییټډ پریس سره خبرې کړي ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر اداره او د امریکا د استخباراتو پر فدرالي اداره اف بی آی بشپړ باور لري، او یقین لري چې په دې اړه د نیوزویک راپور سم دی. وسوالو طالبانو اسوسییټډ پریس او یو شمېر نورو غربي رسنیو ته ویلي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري. د امریکا خارجه وزارت هم دومره ویلي چې داسې راپورونه ورسېدلي او نور تبصره یې نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه په خبرو لګیا دی.
ازادي خبری مجله اوري.
پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د وی اعلامیه په خبرولو سره خبر ورکړی چې د دغه ډلې مرستیال شیخ خالد حقانی د دوی له بل مهم قومندان قاری سیف الله پشاوري سره یو ځای د امریکا په لور ځواکونو له لوري په کابل کې وشل شوی دی. د دغه اعلامیه په اساس چې د پاکستانی طالبانو دغه قومندان د روان میلادي کال د جنوري په 1 نیټه وشل شوی دی. دا دواړه قومندانان البته ویل کېږي چې دواړه وشل شوي کسان له پکتیکا کابل ته تللي وو. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه شان افغان طالبان هم د دې پیښې په اړه ناخبري وښوده. شیخ خالد د 2014 میلادي کال په پېښور کې په یو پوځي شوانځي په برید کې په لاس لرلو تورن دی. په دې برید کې نږدې 150 کسان وژل شوي وو چې زیات یې کم عمر ماشومان وو. په همدې برید کې یو بل تورن احسان الله احسان دی چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د ده په نوم یو پیغام خپور شو چې پکې راغلی دی چې دی د پاکستان د استخباراتو له زندانه تښتېدلی دی. احسان الله احسان د پاکستاني طالبانو ویان په 2010 کال کې د پاکستان پوځ ته تسلیم شو. دی بیا تر ډیره آزاد و، حتی د پاکستان له جیو تلویزیون سره یو ځل مرکه هم کړې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ څو ځله اعتراض کړی و چې پوځ طالبان ساتي، څه نه ورته وایي. د احسان الله احسان تر پیغام وروسته په کابل کې د پاکستاني طالبانو د مرستیال مشر د وژلو خبر څرنګه خپور شوی دی؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نظر اخیستی.
دام د پاکستان د سیو اداو په سیر یو ډیره مضحکه ادا ده چې دوی وایي چې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د پاکستاني طالبان یا ټی ټی پي مرستیال وژلی او ځینې نور ورسره کسان یې کړي وژل شوي دي. البته زه فکر کوم دغه ادارې په داسې وخت کې کېږي چې پاکستان عملاً همدا اوس د تروریزم د تمویل خصوصا په خپله په پاکستان کې د پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ کې پیریم لخوا له سختو فشارونو سره مخ ده او نړۍ ته یې وښودله چې پاکستان څنګه د تروریزم په تمویل کې ښکېل او پښتانه وژني او دغه لوبې روانه کړي. زه فکر کوم د همدې دا د یعنې د کاونټر ارګومنټ په توګه پاکستان هڅه کوي چې نړۍ ته وښيي چې زمونږ جنګ له تروریستانو سره ده او دا تروریستان چې دي ګواکې
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دا په کابل کې نه دی وژل شوی، نو که په کابل کې نه وي وژل شوی د افغانستان حکومت علنن څه ولې نه وایي؟ ولې واره واره دا خبره نه ردوي؟
د افغانستان حکومت بالکل افغانستان حکومت که څه وایي خو دوی به هم ویلي و. بل دا ده چې دلته داسې راپورونه هم شته چې هغه ډله چې پاکستان ادا کوي چې هغه پاکستاني طالبان دي، داسې راپورونه هم شته چې دا خپله دایسای په تړلې شبکې وچ کتابل کې ټولونه کوم قومي شخصیتونه مخاور شخصیتونه واشل دا سیداوی هم شته. زه فکر کوم چې دا ډیره مضحکه ادارې کچې دا څه هم وینو پاکستاني طالبان په کتابل کې سکه دا ډیره عجیب هغه ده ادارې پاکستان خو فکر کوم دا څه کړیو لکه په ظاهر دا وړه راوخسته اسلام آباد کې وژه بیا مړه راوړ په کې واچو په افغانستان خاور کې را دین نه کړ. زه فکر کوم دا داسې یو څه احنه فاجیان دي او حقیقت نډیر لري خبره ده. استقل دانه شمنه لای چې دا یو څه دي چې هم پښتات کی
کچرته دا حقیقت نه لري. نو بیا هم زه هم دا پښتنه تکراروم چې افغانستان ولې وارله ورڅ نه وای، یعنی د افغانستان حکومت د افغانستان چارواکي ازادي رډو هڅه وکړه چې لبیلابیل ویندویانو سره ارتباط ټینګ کړي او د موضوع سپیناوي وکړي.
د افغانستان حکومت باید د مسل په توګه نظر څرګند کړي او په دې اړه خپل لغه وړاندې کړي. کوګه زړه کې هغه د پالیسی مسلې د سیاست مسلې په افغانستان ولې تر اوسه پورې چوپ ده په دې اړه خپل نظر نه څرګندوي. خو یعنی موږ د یو د مسایلو د واګا په توګه چې دا مسایل نه دي څارو داسې تصور نه کوو چې خیا هم د حقیقت ولري.
له شغل نظیم سمون څخه مننه کوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د برښنا شرکت له ویان سره وحید الله توحیدی سره شغیدلو او د کاسا زر پروژې په ارتباط مو د نظر غوښتي دي چې د څرنګه پروژه د خو وسو بچي او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي. سفیولا سنګزی کتنورت کوي.
له افغانستان د یو شمیر امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه یو له هغو مسلو ده چې د ریل کلیر وولد خبرونه پرې مقاله لیکلې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره جدي ووسی، هغه باید د تاوتریخوالي د زیاتولو پر ځای سرتیری کور ته ورستانه کړي. خو د ریل کلیر وولد د مقالې په یو برخه کې دا هم راغلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل په دې معنی نه دي چې په افغانستان کې د سوله په جادوی شکل ټینګ شي. د خبرونه په لیکنه په دې برخه کې هر هڅه باید د مسؤلانه او آرام وتلو په هدف وي. ریل کلیر وولد لیکلی چې په ډیره خوازه کې به هم له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته دغه بې وزله هیواد په لا خراب حالت کې پاتې شي. خبرونه لیکي چې طالبان او ترهګري به له منځه لاړ نه شي. د افغانستان د پوځي او امنیتي چارو شنونکی جاوید کوهستانی باوري دی چې په هیواد کې اوسنۍ نسبي ثبات هم د بهرنیو ځواکونو د حضور په خاطر دی. ښاغلی کوهستانی ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو په صورت کې به له دغه هیواد سره نړیوال مرستې هم کم شي. اوس وخت ول زره بهرني سرتیري په افغانستان کې حضور لري چې نږدې 14,000 امریکایان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه په سټیټ آف دی یونین یا کلنی وینا کې ویلي چې په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو او کورونو ته د امریکایي سرتیرو د بیرته ورستنولو په خاطر د سولې په یو تړون کار کوي. د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر په افغانستان کې د سکیتستان پروژې په اړه یو مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر له کلونو راهیسې د سکیتستان مؤسسې ملاتړ کوي. سکیتستان په کابل، مزار شریف او بامیانو کې هلکانو او نجونو ته د سکیت بورډینګ روزنه ورکوي او هم د خونځي درسونه پریوایي. د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر په دې مقاله کې راغلي چې د سکیتستان په خونځي او سپورتي کلبونو کې ډیری هغه نجونې او هلکان درس وایي او سکیټ بورډ کوي چې له جنگ زپلو سیمو کډه شوي او بې وزله دي. له لرګیو جوړو تختو باندې واړه ټایرونه نسبيږي او بیا لوبغاړي پرې دریږي او حرکت کوي. هم دغه لوبته سکیټ بورډینګ وایي. د همدغه ماشومان په تیر بیا نجونو په اړه چې د سکیتستان له لارې سکیټ بورډینګ لوبه کوي یو ډاکومنټري یا لنډکی فلم هم جوړ شوی. د جرمني د بهرنیو چارو د دفتر په لیکنه کې راغلی چې دا فلم په یو جنگي ساحه کې د سکیټ بورډ زده کول کنجلې وسی نومیږي او همدارتلون کې یک شنبه د اوسکار جایزو ته کاندید ده. اوسکار اواردونه هر کال په نړۍ کې غوره هنري او مستند فلمونو ته ډالۍ کیږي.
ولسمشر اشرف غنی د کابل په سوربی ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د لومړني ستنې د بنسټ ډبره د پنځشنبه په ورځ کې شوه. دا د افغانستان، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان ترمنځ د برېښنا د لیشت یو لوی پروژه ده چې په 1995 کال کې پرانستل شو. د برېښنا ریاست چې د دې پروژې د عملي چارو څارنه کوي وایي تر اوسه د کاسا زر پروژې کار 35% پرمختللی دی. د دغه ریاست ویاند وحید الله توحیدی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په پام کې دا پروژه د 2022 کال تر پایه بشپړ شي. د ښاغلي توحیدی سره فریبا ظاهر مرکه کړې. د مرکه په سر کې د عملی کارونو د پرمختګ او د افغانستان لپاره د دې پروژې د ګټو په اړه ښاغلي توحیدی وویل.
دا پروژه البته تقریبا عملی کار د مارچ د 2019 په دیرشم باندې پایل شو چې د دې سروې او ډیزاین 100% کاملا تکمیل شو. تولید او انتقال مواد چې د کی سی او د کی پی ټی ال د شرکت لخوا تطبیقیږي تقریبا 55% تکمیل شوی. البته ساختمانی امور چې د حدودا 1515 کیلومتر په افغانستان کې شپاره سواب یا پای په دې کې څنګه پیږي چې کوي شو په وس حاضر حالت کې د دې پروژې فیصدی د کار پرمختګ 15% مونږ وایو. یعنی د ډیزاین سره، د انتقال د مواد سره، د اسکان مجدد د موضوع سره ټول خلاص شوی دی تقریبا 15% د مخکې شوی. د دې پروژې قیمت 225 میلیونه امریکایي ډالر کیږي چې د نړیوال بانک لاره البته دا تعمليږي او د افغانستان برېښنا شرکت د دې څخه نظارت کوي او دوه شرکت هندي شرکتونه د کی ای سی او کی پی ټی ال په نوم د شرکت د پروژه تطبیقوي.
توحید صاحب، ک یو لږ د افغانستان پر ګټو راته وژغیږي چې دا پروژه څخه افغانستان څونه ګټه اخستلای شي؟
دا پروژه کومک د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي، په دریو وړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایله لري چې که اقتصادي و بولو، البته دا د افغانستان لپاره په هر 15 میاشتو کې چې نظر میګوټه برېښنا د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته ځي د وسلوس میلیون ډالر څخه ډیر د یوازې حق ترانزیت کیږي. د دې ترڅنګ هر هغه څوک چې د دې څخه موږ 300 میگا واټ برېښنا د څنګه د بک ټو بک سټیشن چې جوړیږي په تاجکستان کې 300 میگا واټ موږ برېښنا هم افغانستان ته خلو. او د افغانستان اوپن سیاست یا پاس سیاست د دې ورتیا لري چې نور هیوادونه هم کولای شي په همدغه شرایطو دغه مسیر لارې برېښنا منځنۍ آسیا نه البته جنوبی آسیا ته انتقال کړي. د دې اجتماعي اړخونه دا به چې د هر هغه کلي څخه چې تیریږي یا د هر هغه مسیر څخه چې تیریږي د خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. هغه کلي او بانډو باندې چې تیریږي د دې ترڅنګ چې د اسکانو مجدد پیسې ورکول کېږي د حفظ مراقبت لپاره تقریبا په کلنۍ 12 میلیونه ډالر تقریبا دوی باندې توزیع کېږي چې د دوی د مکتبو البته دا د میثاق شهروندي د لارې تطبیقېږي. تقریبا 1515 شوراګانې جوړ شوې دي. دا هر شورا چې د کلیو فیصله کوي چې څه ضرورت لري برېښنا ته وړوکی بند ته هایډرو انډل او یا هم مکتب ته یا هم پوخ سرک ته یا د اوبو سیستم ته همدغه پیسو هغوی ته دا رغول کېږي چې دا په اجتماعي ژوند کې ډېر زیات مثبت تاثیرات دوی راولي. بله درېیمه برخه چې سیاسي برخه ده دا د هیوادونو ځینفو هیوادونو ترمنځ هغه مثبتې اړیکې لا پیاوړې کوي.
توحید صاحب دغه نوې ستنې چې د دې مزې د تېرېدو دپاره جوړېږي دا به نوې ستنې جوړېږي او که له پخوانیو ستنو کار اخیستل کېږي دغه کار یې څنګه دی؟
نه دا خو نوې ستنې دي. دې لپاره چې پخوانۍ ستنې تر اوسه پورې 1500 کیلو ولټه چې یعنی غټ ستنې تر اوسه پورې په افغانستان کې تیر شوي نه دي چې اوس په دوه مختلفو برخو باندې موږ دا تیرو چې یو د کاسا زر پروژه ده او بل یې د ترکمنستان پروژه ده چې هغه کابل او افغانستان ته برېښنا راوړي. دا به ډېر های ولټاژ ستنې وي.
وحید الله توحیدی
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان ملي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې غوښتنه پکې شوې چې هغه کسان چې پر ماشومان او جنسي تیری کوي او وژنې په عام محضر کې اعدامي شي. پر دې پریکړه د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو ادارو انتقاد کړی دی. جزئیات ته فرشته جلال زی پر راپور کې.
د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان پرون اسمبلی ته د پریکړه لیک تر وړاندې کول ورسته وویل هغه کسان چې پر ماشومان او جنسي تیری کوي د هیڅ ډول ترحم حقدار نه دي. علي محمد خان وویل هغوی باید د شارونو په منځ کې په دار وځړول سي.
دا اسمبلی په نوښار کې د تکلنی ماشومې د وژنې په کلکه غندنه کوي او غوښتنه کوي چې دغه شان بیرحمانه وژنو مخه دی ونیول سي. دغه شان پیښ کې ککړو کسان ته باید سخت سزا ورکړل سي او دوه کسان ته وایز د مرګ سزا بلکې په ډاګ ورته پانسی دی ورکړل سي.
د جنوري په 19 په نوښار کې پر یو وکلن انجلۍ د جنسي تیری خبر خپور شو. پر هغه جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی و. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ادارې وایي چې په وروستیو کلونو کې پر ماشومانو د جنسي تیری او د ماشومانو د قتل پیښې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د یوې څېړنیزې ادارې ساحل په حواله داسې ویل کېږي چې په 2019 میلادي کال کې پر ماشومانو د جنسي تجاوز 1304 پیښې ثبت شوې دي. په دې کې هغه پیښې چې پټې پاتې شوې نه دي شاملې. د دې ادارې په حواله وړم کال په پاکستان کې پر کوچنیانو د جنسي تیری او تشدد 3302 پیښې ثبت شوې. سره له دې چې د پاکستان د ملي اسمبلی د استازو په مجلس کې تر نیمایي زیاتو وکیلانو د پریکړه لیک ملاتړ کړی دی، ځینې سیاسي ډلو او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو ورسره مخالفت څرګند کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټي یا د خلکو ګوند ویلي چې د صدا شدت له کوچنیانو سره د زور زیاتی پر کمولو اغیز نسی کولای. دا فینریوال سازمان ویلي چې اعدام پر کوچنیانو د زور زیاتی او د هغوی د قتل مخنیوي نشي کولای. دا فینریوال سازمان ویلي چې په عام محضر کې اعدام په هغو ټولنو کې چې انساني حقونو ته درناوی لري ځای نه لري. په 2014 میلادي کال کې د پېښور پر یوه ښوونځي د وسلوالو تر حملې وروسته چې 150 زده کوونکي پکې ووژل شو، د پاکستان حکومت تر و کاله بندیز وروسته د اعدام سزا برحاله کړه. په 2015 میلادي کال کې د پاکستان د پنجاب ایالت په وکیل کې له کوچنیانو د جنسي استفادې او زور زیاتی ویډیوګانې او عکسونه خپاره شول. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت یو نوی قانون جوړ کړ چې د کوچنیانو په وړاندې داسې تیری جرم پکې وګڼل سو. د کله رئیس چې په پاکستان کې د اعدام پر سزا بندیز لري شوی سلګونه مجرمین اعدام شوي دي. خو دا نړیوال سازمان په ټوله کې د اعدام له سزا سره مخالفت لري او په دې نړیواله اداره کې د جنوبي اسیا د چارو مسؤول عمر وړایچ ویلي چې اعدام عدالت نشي تامینولی.
لند خبرونه د امریکا حکومت په یوهنوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د پریکړو هرکلی کوي او پریکړې به یې عملي کړي. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطعې قمندان څارنمن احمد شاه جلالي ووژل شو. د کاسو نوي سریاسم ویلي چې د سربیا د مالونو پر واردولو جنجال پارونکي ګمرکي تعرفه له منځه وړي او د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی استئ؟
وعلیکم السلام، پکتیا ولایت اوسیدونکی یم او کابل کې فعلاً ځوان کوم.
څه ګورم چې ستاسو په دوکان کې د موبایل ډول ډول پوښونه دي. تاسو یوازې د موبایل پوښونه خرڅوي که نور وسایل هم خرڅوي؟
نه، دلته هر قسم توکي شته، پوښونه هم شته، چارجر هم شته، موبایل هم شته. د هر قسم سهولیات دي موږ سره، د موبایل هر قسم.
دا راته وایاست چې دغه توکي تاسو له کوم ځای راوړئ؟ تاسو خپله راوړئ که نور څوک درته راوړي؟
دا توکي موږ راوړو تجارانو نه، چې هغه عمده فروش تجاران دي، نو هغه خپله د چین نه دا مالونه راواردوي، بیا موږ هغو نه دغه مالونه الو او دلته بیا پرچون باندې خرڅوو.
دلته یو بل ورور هم ولاړ دی او فکر کوم دې دوکان کې تاسو څو تنه کار کوئ؟ که دا راته وایاست چې څو تنه یاستئ؟
دلته موږ څلور کسه کار کوو، چې دوه کاریګران دي چې هغه د موبایل کار کوي، چې دا موبایل جوړېدا کار کوي، او دوه چې دي دا دکانداري کوي، او دا د دکانداري چې دا سامان خرڅ کی، موبایل خرڅ کی، او دا پرزی سکرین او دا پوخ موخ دا خرڅ.
دغه د موبایل پوخونه زګور ما ډیر ښکلی دي او ډیر دغه سینګار شوی دي، یعنی ډیرې کې د شي زنانه وي. دا راته وایست چې دغه ښکلی پوخونه تاسو نه ځوانان اخلي، موسنه کسان یې اخلي، علاقان ډیر اخلي، جونی ډیر اخلي.
دا نو علاقان مالی سیاسریم ډیر راځي او زنانای شپونه موږ سره ډیر دي، مردانای شپونه ځانته شپونه یار قسم سیستم په سیستم باندې پوخونه دي، مردانای زنانای هر قسم پوخ موږ خرڅو، نو هر قسم پوخونه دي زمون سره.
اوس لپاره ستاسو مارکیټ څنګه دی؟ یعنی دغه خرڅلاو لري دا د موبایل وسایل؟
فعلا خو مارکیټ ډونډ ده، داسې ضعیفه ده، نو آینده کې تمه لرو چې خدای به ښه کړي، نو انشاءالله خدای دې ښه کړي، نو فعلا خو لږ مارکیټ ضعیفه ده. نو
تاسو له دغه کاره چې کوئ راضي یاستئ؟ یعنی هغه څه چې تاسو غوښتل دغه دوکان کې تاسو ته میسر کیږي که یا؟
فعلا خو شکر دی، الله مهرباني ده، بس خوشحاله یو موږ تیر نه، بس دا کار ده فعلا کوو به، نو فعلا خوشحاله.
ډیره زیاته مننه.
خیر رسی، مهرباني.
د ژوند رنگونه پروګرام مو له اساسي راډیو څخه واورید.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نور احمد علي کوزي له هلمند پر استولې سیمس کې لیکي د پسرلی لاره رسیدو سره لټولو هیوادوالو غواړم چې په خپل سیمو کې نیالګي کېشتي. سمسور لناوي څخه هم همداسې د هیلو یو اس ام اس را لېږلی دی، وایي په هلمند کې جګړې کمې شوي دي. حمیده اتل له غزنی دی کې د سولې خبري طالبان وشتې کړې دي. میرخان ایوبی له هلمند د فلسطین په اړه اس ام اس را لېږلی. برکت الله وفادار له علینګار لیکلي د ټاکنو نتیجې باید کمیسیون ژر تر ژره اعلان کړي، ټول کارونه د همدې لپاره په ټپه ولاړ دي. قدیر تکین لیکي د ټاکنو وروستۍ پایلې باید پرته له نور ځنډه او سیاسي فشار اعلان شي. سمیولہ حلیمی تندر پر استولې سمس کې لیکلي دی په کابل کې د پاکستان سفارت هغه وخت ویزه ورکوي چې رشوت واخلي او کنه څو میاشتې د چا کار زندیش. عبدالله ضیا له شاجوی څخه پر استولې سمس کې لیکلي دی د سولې ولسی حرکت تر بل هر چا د سولې لپاره زیاته هڅه کوي. او وفا د پکتیکا له برمل لیکلي دی زموږ په ولسوالۍ کې یو سرکاري کلینیک نشته. او محمد خان محمد اسلامیار له نادلی لیکلی دی په هلمند کې لسلو اتیا فیصد کوکنار سشکال شوی دی. دا خبری مجله مهم دومره و په بلی خبری مجله کې سی سمی عباس له تاسو سره دی. عباس